ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د اتوار ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده د وایس اف امریکا ډیو په دې خبری خبرونه کې درته زه بختور شهر کلی وایم په خبری خبرونه کې به یو شمیر مهم رپورټونه هم واوري خو لومړی غوښ شي د مهمو خبرونو سره ټکوته د خیبر پختونخوا په 400 کې 13 ورځ د پولیس په یو چیک پوسټ وسلوالو برید کړی چې پکې یو پولیس وجل شوی او دوه جوبل دي تحریک طالبان پاکستان ڈلی دغه برید ذمواری په غاړه اخیستی اخوا د پنجاب ترګری ضد ادارې دا وکړي چې د پنجاب په بیلابیلو سیمو کې د کلدم تحریک طالبان پاکستان او سپاهی صحابه پاکستان 15 مشکوک ترهګر نیولې دي د پاکستان سٹیټ آئل خبرداري ورکړه چې په ملک کې د پټرولیم مصنوعاتو ذخیره کمه شوې ده او د مرکزی بینک لخوا د ایل سیز نه پرانستلو له وجې امکان دی چې په ملک کې د تیلو د کمی بحران راپورته شي خو مرکزی حکومت په ملک کې د تیلو د بحران اندېښنه رد کړې ده او د امریکې د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي امریکا او نړیوالې ټولنې تمه لرله چې طالبان به د افغانانو په ځانګړي ډول د جنکو او ښځو حقونه خوندي وساتي خو هغوی له خپلو ژمنو په شا شوي دي طالبانو لا د انتونی بلینکن خبرو ته رسمي ځواب نه دی ویلی او اوس د خبرونو تفصیل تیر ورځ د خیبر پختونخوا په 400 کې د پولیس په یو چیک پوسټ وسلوالو برید کړی چې پکې یو پولیس وجل شوی او دوه جوبل دي تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د دغه برید ذمواری په غاړه اخیستی د دې نه وړاندې د زیارت په ورځ هم د خیبر ضلع په تخته بیګ سیمه کې د پولیسو په یوه څوکۍ ځانمرګي برید شوی و چې پکې درې پولیس والا وجل شوي وو د دې نه وړاندې د 14 او 14 جنوري په منځنۍ شپه کې هم د پېښور په سربند علاقه کې د ترهګرو په یو برید کې د پولیس ډي اس پي سردار حسین او دوه پولیس والا وجل شوي وو څېړونکو وایي په نږدېو کې په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي او ویره ده چې په راتلونکو کې دا بریدونه نور هم زیات شي اخوا د پنجاب ترهګرۍ ضد ادارې د خالی په ورځ داوا کړی چې د پنجاب په بیلابیلو سیمو کې د کلدم تحریک طالبان پاکستان او سپاهی صحابه پاکستان 15 مشکوک ترهګر نیولې دي دی وایي په نیولې شوی ترهګرو کې د تحریک طالبان یو مهم کمانډر هم شامل دی څېړونکي وایي که څه هم د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د هر قسمه ترهګرۍ ختمولو پریکړه شوې خو اوسه پورې د حکومت هغه سنجیدګي نه ده لیدلې شوې چې په قامی کچا کوټلی عملیات تر سره کړي د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو افغانستان کې د لا قانونه وسلوالې ډلې ټي ټي پي په ضد نیغ په نیغه د عملیاتو امکان رد کړی خو وړاندیز یې کړی که افغان طالبان حکومت وغواړي نو پاکستان په دې اړه د ګډو عملیاتو لپاره مرستې کولی شي د سویټزرلینډ ښار ډیووس کې د نړیوال اقتصادي فورم غونډه کې د ګډون په وخت امریکایي اخبار واشنگتن پوسټ سره په مرکه کې خارجه وزیر بلاول بټو وویل د پاکستان نوې پوځي او سیاسي قیادت داسې ترهګرو ډلو سره د خبرو اترو پلوي نه دی چې ملکی قانون او دستور نه مني او په پاکستان کې د تیلو ادارې یا سټیټ آئل خبرداري ورکړي چې په ملک کې د پټرولیم مصنوعاتو ذخیره کمه شوې ده او د مرکزی بانک لخوا د ایل سیز نه پرانستلو له وجې امکان دی چې د تیلو کارګو منسوخ کړي چې ورسره به په ټول ملک کې د تیلو د کمی بحران راپیدا شي خو مرکزی حکومت ویلي په ملک کې د تیلو د بحران خطر نشته د امریکې د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي امریکا او نړیوالې ټولنې تمه لرله چې طالبان به د افغانانو او په ځانګړي ډول د جنکو او ښځو حقونه خوندي وساتي خو هغوی له خپلو ژمنو په شا شوي دي بل لور ته د ملګرو ملتونو د پلاوی مشرې د افغانستان نه د تلو په وخت ویلي کلک باور لري چې د افغانانو ښځو او جنکو د تعلیم او کار حقونه به بیرته ترلاسه کړي ښاغلی بلینکن د جنوري په 16 نیټه د شیکاګو یونیورسيټي سیاست انسټیټیوټ د مشر ډیوډ اکسل روډ سره د خبرو په وخت وویل دوی ولیدل چې طالبانو د کومو خو کارونو ژمنه کړې وه اوس یې نه کولی شي او یا یې کول نه غواړي طالبانو لا د انتونی بلینکن خبرو ته رسمي ځواب نه دی ویلی خو د دوی د بارنو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخي د الجزیره ټلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي نړیواله ټولنه باید خپل ارزښتونه په دوی ونه تپی او وای د جناکو په لوړو زده کړو بندیز نه دی لګولې بلکې هغه یې ځنډولې دي. او یوکرین د جرمني ټانکونو چلولو دپاره خپل پوځونه د تربیت لپاره پولینډ ته لیږلي دي. د یوکرین د دفاع وزیر اولکسی ریزنکوف وای یوکرینی ځواکونه به د لیپرد 2 جنگي ټانکونو د کارولو تربیت واخلي. که څه هم د غربي ملکونو ائتلاف د جمعې د ورځې په خبرو کې پاتې راغلی چې یوکرین ته د جرمني جوړ ټانکونه ورکړل شي. د جرمن جوړ لیپرد ټانکونه د یورپ نږدې 1400 ملکونو کې کارول کیږي او امریکا غواړي چې جرمن د خپل ټانکونو یوکرین ته راستولو اجازه ورکړي. خو جرمن وای د دوی حکومت لا دغه فیصله نه ده کړې او زیاته کړې په کار ده لومړی امریکا یوکرین ته خپل ټانکونه ورکړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګرانو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. مهم خبرونه تاسو واوریدل. زه بختور شایم ورزو د رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، د پنجاب د ترګری ضد ادارې دا وکړې ده چې د پنجاب په بیلابیلو سیمو کې د کلادم تحریک طالبان پاکستان او سپاهی صحابه پاکستان 15 مشکوک ترهګر نیولې دي او وای په نیول شو ترهګرو کې د ټي ټي پی یو مهم کمانډر هم شامل دی. څېړونکو وایي که څه هم د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د هر قسمه ترګری د ختمولو پریکړه شوې ده، خو اوسه پورې د حکومت هغه سنجیدګي نه لیدل کیږي چې په قامی کچا کوټلي عملیات ترسره کړي. تفصیل پی د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال الیاس خان په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
د پنجاب ترګری ضد ادارې سی ٹی ٹی د هفتې پورز ویلي چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د صوبې بیلابیلو برخو څخه 15 شکمن ترګر چې تعلق یې د کلدم تحریک طالبان پاکستان او سپاهی صحابه پاکستان سره دی نیولې دي. سی ٹی ٹی مطبوعاتو ته خبر کړي په یو بیان کې ویلي د لاهور څخه نیول شوی یو ترګر د محمود موسی په نوم پیژندل شوی چې د ٹی ٹی پی مهم کارمند وو. نور ترګر چې نیول شوی دي د عبدالحنان، رحمت علی، معاویه او محمد عربی په نومونو پیژندل شوی دی. سی ٹی ڈی ادعا وکړه چې تراګرو په صوبه کې د لوی پیمانه تراګریس بریت پلان جوړ کړی وو او زیاته کړه چې د غیر قانونه کسانو د نیولو لپاره عملیات په لاهور، باولپور او شیخپوره کې ترسره کیږي. د پنجاب د پولیسو مشر روانه میاش اسلام آباد کې شوی تراګریس بریت رستا په ګرد صوبه کې د کلکو امنیتی ګامونو اخیستلو امر کړی وو. خودینا سور از رستا ترهګرو د روانه میاشتې سلورمه باندې د پنجاب خانیوال سیمه کې د استخباراتي ادارې ISI دوه افسران په یو هوټل کې په ډزو وژلي وو. د دې پیښې پر کلدم تاریخ طالبان پاکستان او لشکر خراسان نومې ډلې په خپل سر اخیستې وه. سیډونکي وایي د ټي ټي پی لخوا بریدونه سیوا کېدو رستا د پاکستان سیول او پوځي مشرانو د ملي امنیت شورا په غونډه کې د هر قسمه ترهګرۍ ختمولو پریکړه کړې، خو اوس په کله دوی دا سر ترسوي او مخکې به یې څه تګلاره وي دا به راتلونکي وخت کې پته لګي. دوی زیاتوي تر اوسه پورې د حکومت هغه سنجیدګي نه لیدل کیږي چې کوټلي عملیات په کامی کچه وکړي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې خبریال او سیړونکي حق نواز خان وویل
دا سیړونه داسې چې دې لپاره یو پالیسي لکه څنګه چې پخوا په اتفاق شو چې هغې ته به نیپ وي نیشنل اکشن پلان او دغه وضع شوي نه وي، دغه عملیات ترسره شوي نه وي او په دې کې غټ کردار چې دی زما په نظر باندې د استخباراتو دي. نو تر اوسه پورې داسې قامی نه ښکاري، خو ځای په ځای چې څنګه پیښې زیاتېږي په پنجاب کې خو داسې شوي نه دي، خو یو څو پیښې چې وشوي نو هغې لږ غونډه کې حکومتي چارواکي لږ را بیدار کړو.
اکنواز خان زیاته کړه د تیرو عملیاتو پر ځای دا عملیات اوس مشکل ځکه دي چې دا تندروا او ترهګر اوس یو خاص ځای کې نه دي بلکې ځای پر ځای خپل جال لري او چې کله د دوی پر ضد عملیات پیل شي دوی هغه ځای پرېږدي او بل لور ته لاړ شي. د رپورټونو له مخې پټول هیواد او په ځانګړي توګه خیبر پښتونخوا بلوچستان کې تراګریز بریدونه سیوا شوي دي او پاکستانی چارواکي تور لګوي چې افغانستان کې میشته د کلدم تحریک طالبان پاکستان مشرانو لخوا پلان شوي او لارښود شوي دي. ټي ټي پي تیر کال شاوخوا سل بریدونه ترسره کړي چې ډېر د اګست په میاشت کې وروسته له هغه وشول کله چې د پاکستان حکومت سره د دې ډلې د سولې خبرې د ځنښکار شوې او تیر کال د نومبر په 28مه ټي ټي پي په رسمي توګه د ډزبندۍ ختمولو اعلان وکړو. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا.
درمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. تیر ورځ د خیبر پختونخوا په چارسده کې د پولیس په یو چیک پوسټ وسلوالو برید کړی چې پکې یو پولیس وژل شوی او دوه نور جوبل دي. تحریک طالبان پاکستان ډلې د دغه برید ذمواري په غاړه اخیستې. څېړونکي وایي په نږدېو کې په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی او اندېښنه یې ښودلې چې دغه بریدونه په راتلونکو ورځو کې نور سیوا کېدای شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبریال ارشد مومن په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
د چارسده پولیسو ویان سپی الله ډیوه ته وویل د خالی په ورځ مازیګر ناوخته د درې وسلوالو په ډزو کې د وژل شوي پولیس اهلکار جنازه د چارسده پولیس لاین کې ادا کړې شوې ده او د جوبل شوي اهلکارو علاج روان دی. نوموړي وویل په موټر سایکل سرو درې نامعلومه وسلوالو په چیک پوسټ ډزې کړي او په جوابي ډزو کې یو وسلوال زخمی شوی کوم چې وسلوالو د ځان سره وړی دی. سپی الله زیاته کړه د پیښې وروسته په علاقه کې د لټون عملیات روان دي خو تر دې دمه د کومو مشکوکو وسلوالو د نیولو په اړه څه نه دی ویل شوي.
پولیس باندې فایرینګ وکړ او پولیس باندې شهید شو، د زخمیان دي
د دې پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د دې نه وړاندې د زیارت په ورځ د خیبر ضلع په تخته بیک سیمه کې د پولیسو په څوکۍ ځانمرګي برید شوی و چې پکې درې پولیس اهلکار وژل شوي وو. دې تر څنګ د 14 او 14 جنورۍ په منځ شپه کې د پېښور په سربند علاقه کې د ترهګرو یو برید کې یو پولیس ډي اس پي او دوه پولیس عسکر وژل شوي وو. د دې دوه پیښو ذمواري هم تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د روانې میاشتې په اولنو 15 ورځو کې تحریک طالبان پاکستان د 200 بریدونو ذمواري په غاړه اخیستې وه. څېړونکو خبریال نصر داول دی وته ویل د کله نه چې حکومت او د ټي ټي پي ترمنځ ډزبندي ختمه شوي د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی.
کله د دوی د حکومت ترمنځ کې سیز فایر شوی وو او د روغې جوړې خبرې کېدلې، امن معاهدې خبرې کېدلې، د امن لپاره هڅې لګیا وې او ښه خبره ده چې د امن لپاره څو کوششونه کوي. خو ټي ټي پي هم په دې دوران کې دا فایده واخیسته چې د پاکستان څومره د خیبر پختونخوا څومره ویلې دي هغې ته دوی ځان ورسولو او دوی خپل اکټیویټیز دوباره فعال کړي دي او
په خیبر پختونخوا صوبه کې په دې وروستیو کې په امنیتي ځواکونو باندې د بریدونو کولو ترڅنګ د ځی خلکو هدفي وجنې، د قلنګ غوښتلو او د تختولو پیښې هم رپورټ کیږي. په 2 جنوري د ملک وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا غونډه شوې وه او دا غیر وروسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلو د پاکستان ریاست به د خپل عملداري چیلنج کوونکو ترهګرو د پاره د هیڅ غم لرلو پالیسی نه خپلې او په امن به هیڅ سودا نه کیږي. په اسلام آباد کې سیلنیز ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز په خپل کلنی رپورت کې ویلو چې په کال 2022 کې د پاکستان د ننه د ترهګرۍ 306 غواپی خښوي چې پکې 202 امنیتي اهلکار وژل شوی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
درمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری افغانستان کې د لا قانونه وسلواله ډلې ټي ټي پی په ضد نیغ په نیغه د عملیاتو امکان رد کړي خو هغه وړاندیز کړي ک افغان طالبان حکومت وغواړي نو پاکستان په دې اړه د ګډو عملیاتو لپاره مرسته کولای شي. نو موړي دا خبرې اترې د سویټزرلند په دیوس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم غونډه کې د امریکایي اخبار واشنگتن پوسټ سره د مرکې په وخت کړی دی. تفصیل په د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال تیر ولادت شاو وړاندې کړي.
امریکانی اخبار واشنگتن پوسټ سره خبرو کې بلاول بوټو ویلي د پاکستان نوی فوزی او سیاسي قیادت داسې ترهګر ډلو سره خبرو اترو حق کې نه دي چې د ملک قانون او دستور نه مني. هغه تکرار کړی وړاندې نه پاکستان کې د عمران خان حکومت د طالبانو سره نرم رویه ساتله او تر دې چې د لاقانون ټي ټي پي قیدیان هم خوشي کړي وو چې له املې د بلاول بوټو په خبره ټي ټي پي بیا پاکستان کې وده موندلې وه. وړاندې نه تحریک انصاف ګوند د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ قومي سلامتیا کمیټه غونډه کې د لاقانون ټي ټي پي سره د مذاکراتو نه کولو په پریکړه اندېښنې لري. د ګوند ویان فواد چودري ویلي دا سرکاري پاکستان د خپلو تیروتنو نه زده کړه نه ده کړې او بیا د طاقت لاره خپلولو پریکړه کړې ده. د کوم چې به د فواد چودري په خبره نه مخکې او نه اوس ګټورې نتیجې مخې ته راځي. واشنګټن پوسټ سره مرکه کې بلاول بوټو د پاکستان لخوا افغانستان په خاوره لاقانونه ټي ټي پي په ضد عملیاتو امکان رد کړی دی او هغه د ترهګر ډلې په ضد د شریکو عملیاتو لپاره د پاکستان لخوا کابل باندې قابض افغان طالبان حکومت سره د مرستو وړاندیز هم کړی دی. خو د دفاعي چارو څېړونکي ډاکټر حسن عسکری په نظر کې داسې کېدل ممکنه نه دی.
یہ کہنا کہ کابل کی حکومت کے ساتھ مل کے ان کے خلاف آپریشن کریں گے یہ بھی ایک ایسی بات ہے جس کا ہونا ممکن ہمیں نظر اس لیے نہیں آتا.
وی او اے ڈی وسر خبرو کی حسن عسکری ویل افغان طالبان د لاقانون ٹی ٹی پی سره همدردیان لري او دوی له پناه ورکړه ده ځکه غنه غړي چې ګني افغان طالبان حکومت به د لاقانون ٹی ٹی پی په ضد نیخ پنیغه کاروایی وکړي یا د دوی په ضد د کاروایی برخه به جوړ شي. حسن عسکری په خبره افغان طالبان کډیر وکړي نو لاقانون ٹی ٹی پی به د پاکستان د حکومت سره مذاکرات ته کې نوي. پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو کې راغلي زیاتوالی او افغانستان سره الیکو په حق له وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ قومي سلامتیا کمیټه غونډې وروسته د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله افغانستان کې د ټي ټي پي په ضد عملیاتو خبرداري ورکړې وو. د تخبرګون کې افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر دغه بیان غیر ذمہوارانه ګرځولې وو او هغه زیاته کړې وه چې بل کوم هیواد د افغانستان خلاف کاروایی حق نه لري. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
قدر من اوریدن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا دا. پاکستان سٹیٹ آئل خبرداری ورکڑے چی پا ملک کی دا پیٹرولیم مصنوعاتو ذخیرہ کما شوی او امکان دے چی دے سرا با پا ملک کی دا تیلو دا کمی بحران پیدا شی. خو مرکزی حکومت ویلی پا ملک کی دا تیلو دا کمی بحران خطر نشتا. اقتصاد پوهان وای په ملک کې د تیلو د یوې میاشتې ذخیره موجوده ده او که د ملګری هیوادونو او IMF لخوا پاکستان ته مالی مرستې ور نکړای شوي نو په پاکستان کې ورسره د تیلو د کمی بحران پیدا کېدای شي. اقتصاد پوهان وای د سعودي عرب لخوا پاکستان ته قرض تیل هم ملاویږي خو ذخیره اندوزۍ له وجې د خلکو مشکلاتو کې اضافه وشي. تفصیل پې د مردان نه د ډیوه خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
پاکستان سٹیٹ آئل ملکی سرکاری د پیٹرولیم مصنوعاتو د مارکیٹنگ کمپنی مرکزی بینک ته په لیک کې خبرداری ورکړی چې په ملک کې د پیٹرولیم مصنوعاتو محدود ذخیره موجود ده او باید 2 د پیٹرولیم کمپنو ایلشیز په ترجیحي بنیادونو پرانستل شي. پاکستانی مطبوعات او اقتصادي پوهان وایي که د ملګری هیوادونو او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا پاکستان ته مالی مرستې ونه شوې نو په ملک کې د پیٹرولیم مصنوعاتو بحران هم پیدا کېدی شي. د اقتصاد ماهر طاهر امین وړاندې هم په ملک کې د پیټرولو ډیزلو مصنوعي بحران راغلی او دا وخت د پاکستان سره غیر ملکی زر مبادله ذخیره هم 4 اربع ډالر تراکوزه شوه او د حکومت ترجیح هم دادا چې په ملک کې د پیټرولو خوراکي توکو او دوایانو کمی را نشي خو که درآمدات نه کیږي نو بیا په ملک کې د دې بحران هم راتلی شي.
لازمی خبره را دلته ارتفیشل شارټیج هم پیدا کیدی شي، ذخیراندوزی هم کیدی شي او دغه شانتي ریټونه ډیر په بره هم تلی شي که زموږ سره کوم فرندلی کنټریز دي دا مونتدا انفلو زر تزرو نشو یا دا ایم پروگرام زر تزر بحال نشو نو دا سی قسمه حالات جوړی دي شو دا د ملک ته پاره ډیر اغه د نقصان خبره ده.
ورسپانا بزنس ریکارډر وایي پاکستان کې د پېټرولو 43 او د ډیزلو د 13 ورځو ذخیره موجود ده او د مرکزی بانک لخوا د توانایي د پاره الفی د 10 ورځو د پاره پرانستل شوی خو مرکزی حکومت ویلي په ملک کې د پېټرولیم مصنوعاتو غټه ذخیره موجود ده او د توانایي د بحران هیڅ خطر نشته. د حکومتي شمیرو مطابق پاکستان 15 او اویا فیصد تیل د بهر هیوادونو څخه درآمد کوي چې پکې 15% برخه پاکستان سټیټ آئل او 10% د شخصي مارکیټینګ کمپنو په ذریعہ راغواړي. 13 ورځ د پاکستان پیټرولیم ډیویژن په غونډه کې د پاکستان مرکزی بینک غونډې ته ویلي وو چې د غیر ملکی زر مبادله د کمی له وجې لیټرز آف کریډیټ پرانستل ورستو شوي. د تیلو د مارکیټینګ اتحادیې د مرکزی بینک گورنر ډاکټر جمیل احمد نه غوښتنه کړې چې د ایل سیز ستونزه هواره کړي او پاکستان د تیلو د بحران څخه بچ کړي. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وی ویډیو ته وایي پاکستان ته د سعودي عرب لخوا قرض تیل هم ملاویږي او په پوری توګه داسې کوم بحران خطر کم دی. دوی وایي د روان کال د مارچ پورې پاکستان ته $1,000,000,000 د قرضو واپسي کول دي او په هغې کې د متحده عرب امارات او سعودي عرب لخوا د واپسې موده غځولې شوې ده او امید څرګندېږي پاکستان ته مالی مرستې ورکړي شي.
پیسې را نغلو لازم خبره ده، بیا خو ډیفالټ طرف ته ځي، بیا به یو سیزم د بار نه موږ نشو راغوښتی. زما نه دی خیال چې دې پوزیشن ته لاړ شي، دې هر څه ده زما په خیال چې هغې د مخکې به مسلې حل شي.
د کراچۍ سټاک اکسچینج د مرکزی بینک څخه غوښتنه کړې چې د کراچۍ په بندر 15,000 ولاړ کنټینرو کې 2,500 چې پکې صنعتي خام مال او ضروري خوراکي شیان موجود دي پرانستل شي او مرکزی بینک باور ورکړي چې په 23 جنوري به په دې کار شروع شي. مرکزی بینک وایي د بینک په ذریعہ مبادله ذخیره کې 15 کروڑ او $80,00,000 اضافه هم شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د امریکې د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي امریکا او نړیوالې ټولنې تمه لرله چې طالبان به د افغانانو په ځانګړي ډول د جنکو او ښځو حقونه خوندي وساتي، خو هغوی له خپلو ژمنو په شا شوي دي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د پلاوي مشرې د افغانستان نه د تلو په وخت ویلي کلک باور لري چې د افغانانو ښځو او جنکو د تعلیم او کار حقونه به بیرته ترلاسه کړي. تفصیل پی د ډیوا همکار بارکوال میخیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ژمی راتګ او د کابل په ګډون په نورو سړو سیمو کې د واورو ورېدو د خلکو ژوند لا ستونزمن کړی او مرستو ته اړتیا زیاته شوې ده، خو میاشت په پوره کېدو ده چې طالبان لا پر خپل هغه پریکړه ولاړ دي چې په بهرنیو او کورنیو غیر سرکاري ادارو کې ښځې له کارونو منع کړې دي او بهرنۍ مرسته کوونکې ادارې وایي تر خلکو دغه مرستې له خپلو ښځینه کارکوونکو پرته نشي رسولی. دغو حالاتو ته په کتو د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي دوی ولیدل چې طالبانو د کومو ښو کارونو ژمنه کړې وه اوس یې یا نشي کولی او یا نه غواړي چې ویې کړي. بلینکن د جنوري 14 د شیکاګو پوهنتون د سیاست انسټیټیوټ له مشر سره د خبرو په وخت وویل نه یوازې امریکې بلکې نړیوالې ټولنې چې د طالبانو کومه تمه لرله هغه سی ونه کړل. شاغلی بلینکن وویل زموږ تمه دا وه چې دوی به د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو دا له خپلو ژمنو د دوی یو ستر کرشاتب و او موږ پر داسې لارو چارو غور کوو چې د دوی دغو اقداماتو ته سم جواب ووایو. انټونی بلینکن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو ملاتړ وکړ، ځکه چې وایي ترهګري هلته ځپلې او چې د کومو ناوړه نتایجو پیشبیني کېده لږ تر لږه تر دې دمه یې داسې شواهد نه دي لیدلي.
We've not seen an upsurge in terrorism.
افغانستان د ترهګرۍ زیاتېدل نه دي لیدلي او که چیرې ولیدل سي چې ترهګر هلته شته او پناه ورکول کېږي، نو موږ کولای سو چې بیا ورباندې برید وکړو څنګه چې موږ له ایمان الظواهري سره وکړو. طالبانو لا د انټونی بلینکن خبرو ته څه رسمي جواب نه دی ویلی، خو د دوی د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي له الجزیره ټلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي نړیواله ټولنه باید خپل ارزښتونه پر دوی ونه تپي. وایي د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز نه دی لګولی بلکې ځنډولې دي. دا د افغانستان یوه کورنۍ مسله ده او موږ هڅه کوو دې ته د حل څه لاره ولټوو، خو د دې حق باید هیچا ته نه وي چې موږ ته د سزا راکولو او یوازې کولو ګامونه واخلي او د افغانستان ځپل شوي خلک نجونې او ماشومان سزا کړي. د دې حل مثبتې اړیکې او ګډ کار دی. د ملګرو ملتونو لوړ پوړی پلاوی افغانستان ته د خپل څلور ورځنی رسمي سفر تر پای ته رسیدو وروسته بیرته ستون شوی دی او د طالبانو له حکومت د هغو فرمانونو د بیرته اخیستو غوښتنه کړې ده چې وایي د ښځو او نجونو حقونه پکې محدود شوي دي. د دې پلاوی مشر د ملګرو ملتونو مرستیالې امینه محمد د شنبې یا خالي په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي زه چې له افغانستانه وزم زه کلک باور لرم چې له افغانو میرمنو او نجونو سره د یووالي په اراده موږ کولی سو د دوی د تعلیم او کار حقونه بیرته ترلاسه کړو. بل لور ته د افغانستان لپاره د امریکای مخکنی استازي زلمی خلیلزاد د ایران د یو مشهور دینی عالم یو ویډیو خپره کړې چې هغه پکې د اسلام د نظره د نجونو او هلکانو پر تعلیم ټینګار کوي. خلیلزاد دې ویډیو ته لیکلی، د طالبانو هغه مشران چې لسکولونو او پوهنتونونو یې نجونې او ښځې منع کړې دي باید د مولوی عبدالحمید خبرې واوري. هغه په خپله خطبه کې وایي نارینه او ښځې د تعلیم په برخه کې برابر حقونه لري او هیڅ حکومت یا مشر له دې انکار نشي کولای. مولوی عبدالحمید د جمعې د لمانځه په وینا کې د طالبانو حکومت نه دی یاد کړی، خو افغانستان په سیمه او نړۍ کې یوازینی ملک دی چې طالبانو پکې له شپږم ټولګي پورته په سکولونو او پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو تعلیم ځنډولی دی. د آزادی ریډیو د رپورټ لمخې مولوی عبدالحمید په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو خوشحالي ښکاره کړې وه، خو وایي وروسته د ښځو د تعلیم په اړه د دوی له سخت دریځو سره مخالفت کړی و. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه د واشنگټن ډی سی ناوړی په خبری خپرونه کې وخت شوې د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ستاسو لپاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د افریقي بینن او نایجر هیوادونو خپلو کې د اتحاد لوزنامه د دستخط کړی ده. دغه ملکونو دا لوزنامه اوس واشنگټن کې د امریکا او د افریقانو سرمشرانو د غونډې په موقع دستخط کړی ده. د دې لوزنامې تر مخه به د بینن د کوټونوو نومي بندر او د نایجیریا د سر ښار د نیامي ترمنځ د کیدونکي سمندري چلن اخراجات ډیر راکم شي. د امریکې د ملینیم چیلنج کارپوریشن نومي تجارتي اداره به د 202 میلیونو ډالرو سرمایه کاری په بینن کې او د 302 میلیونو ډالرو سرمایه کاری به په نایجر کې کوي. د سرمایه کارای په دې رقمونو کې به بینن او نایجر نورې 45 میلیونه ډالر د خپل طرفه اچي. اندازه لګولې شوې ده چې دې سرمایه کارای نه به دواړو ملکونو کې 1400 خلکو ته فائدہ ورسي. بینن او نایجر د سب سهارا سیمې په تیزی سره اقتصادي تور مخ په ترقه روان ملکونه دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلي دي چې د دواړو ملکونو د اتحاد له برکته به پیداواری وده زیاته شي، د تجارت او د چلند اډانی به مضبوطی شي او د دواړو ملکونو صنعتونه او د دوی اولسونه به د یو بل سره اتړلې شي. خاغلی بلینکن دا هم وایي چې د بینن کوټونوو سمندري بندر د غربي افریقې د معیشت لپاره ډیر لوی اهمیت لري. بینن ته د دې بندر نه زخ ډیر آمدن ترلاسه کیږي. د دې بندر په ذریعه بینن ته بین الاقوامی تجارت کې ډیر اسانۍ اصلي دي او دین خپل مال بهر دنیا ته لیږي. د نایجر غوندی گاونډي ملک د پاره هم د بینن د سمندري بندر ډیر لوی اهمیت ته ځکه چې د دې په ذریعه گاونډي ملکونه خپل مالونه خارجي ملکونو ته استي او دا ملکونه د خوراک او د خوراکي تیل غوني مالونه هم په دې بندر راغواړي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن دا هم ویلي دي چې ملینیم چیلنج کارپوریشن با د دواړو ملکونو په بنیادی اډانو کې د 500 کروڑ ډالرو سرمایه کاری کوي او دا به د مالی امداد په شکل کې کوي چې دا شان په دغو ملکونو ته قرضونو بوج وانه چولې شي. خاغلی برینکن زیاته کا چې دا منصوبی به د امریکای د روغ نیت اندارهوي. دا به ډیرې صفا سوترا او د اعلی معیار وي او د دواړو ملکونو خلک به د دې منصوبو په حق له هر وخت او هر قسم تپوسونه او معلومات کولی شي. کله چې دا منصوبی مکمل شي نو د دې په برکت به د بینن او د نایجر ترمنځ د سړک په لاره په محفوظه طریقه د مال وړل راوړل ډیر تون شي. دا منصوبی به بینن او نایجر د دنیا نورو زیاتو تجارتي منډو سره اتړي. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل وینا په دې الفاظو ختمه کړله چې واشنگټن کې د امریکای او د افریقانو ملکونو د سرمشرانو په غونډه کې مونږ دا قسم سرمایه کاری د هر سنه بالا ساتلې ده، ځکه چې مونږ په دې پوهیو چې د هم دې قسم منصوبو په ذریعه مونږ د بحری اوقیانوس دواړو غاړو ته پرتو خلکو ته حقیقي فائدې رسولې شو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
دا تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخک نه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ٹویٹر انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.